دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا او تنبایو و نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقوقو د تضمین او د خلکو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لمسبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دند لري. میرمن او تنبایو و د سرګندونی د تروریزم د قربانیانو او د مسابیا عقیده پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړی دي. نوموړي همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اګست 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 22مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرمن اوتنبایو وا په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تضمین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یادایش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې بریټ وکړي. شغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ په اړه د بی پښتنې په جواب کې وکړه. هغه زیاته کړه که د امریکا یا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریدونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري. جنرال رایډر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د دوامدار شتون په دفاع کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل که پر داعش فشار زیات نشي نو شاید افغانستان په چیر یو ځل بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عراق له امریکا وغوښتل چې له خپلې خاورې خپل ځواکونه وباسي، خو واشنگتن پرې باور دی چې په عراق او سوریه کې لا هم د داعش ګواښ موجود دی او له همدې امله په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو دوام اړین دی. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته داعش ډلې په دغه هیواد کې پر مرګونو بریدونو سربیره په روسیه کې د یو خونړي برید او په ایران کې د یو بل وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې د دې بریدونو په اړه له افغانستان څخه بهر هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د ولس کلونو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننې لوبې ګټونکو لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولس کلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 12مه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14مې پورې دوام کوي. یو بس چې پاکستاني زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوښتی چې له امله یې 28 کسان مړه شوي او دروشت نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه ناوخته په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یاس د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 12 ښځې او 12 نارینه مړه شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښه قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تګ بندیستو یو شمېر شجینه فعالانی اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوه باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاهي.
په دې خبرونه کې مو جلال آباد ته چیرمه د سیلونو له امله د سر او مال له زیانونو خبرو.
نځه به شړک باران شو غل 15 د کې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. په خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې دې پسې پوران نه وته. ما
د کونړ پناړی ولسوالی کې یو کیبلی پل وران شوی.
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنز سیلابونو کې پل لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو.
د کندهار ته دامن ولسوالی د خټکی او هندوانو کروندګر وای
مرزونه وکړه پتونې وکړه لبرلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسبري
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر ورتک بندیز د یو شمېر افغان شزو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پارولې دي. دوی وایي کېدای شي له دې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د شزو د حقوقو موضوع د نړیوالو لپاره وغورځي شي. طالبانو شاغلی بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړی او افغانستان ته د هغه په ورتک بندیز لګولی دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په ورتک بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو انجنونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرون سه شنبه ناوخته د اگست په شلمه ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت پاړه د پریکړه ځکه کړی چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی و او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یوه کوچنۍ موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پرېکړې خبر شوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنکړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هېڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هېڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنیت بل دې وروسته دلته افغانستان ته را نشي، مطمئنن چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي، د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنیت تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل دغه راپور موندنی رد کړی دي. بلخوا د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پایا به عام وګړي پرې کوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر دغه وضعیت دوام کنه خپل بابا انا هم تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازي دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریز مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بهیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو پر نقض تورن کړای دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار په ټویټر په ایکس یا په نی ټویټر کې د طالبانو د پریکړه په ارتباط چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکې افغانستان ته لټک څخه منع کړی دی لیکلي دي چې انتقاد یې کړی دی او د ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت دی، لیکلي دي چې افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي. بل لورته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره په فعالیتوګه کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوال ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیوال ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په خوشینی سره دغه پروژه په بندیدو یا دغه دفتر په بندیدو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمن نسولو، بلکې هغه مېرمنې چې موږ سره سافت وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمن نسولې، ځکه موږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمينه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو لشپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ومه ناحیه سره رود ولسوالي او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځان یو مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نه ځبې شړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي، دې پسې پوران نه ننوته ما کور ته، ومې کتلې دې دیوالو کې اوبه را ننوتې، کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې هلته مونږ دوه درې وزې وې، داس شوی نه و. مونږ له دا سامان برابره برابر مونږ ته اوبه راورسې، مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجیږي شو، چې راجیږي شو مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول، چې راونیول ډېر خوارې کوشش خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ځانونه مې سړک ته هر څه نه.
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعاتونه او نور ټولګټي زینه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کورونه د شاوخوا په ټول دی ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شاوخوا 200 کورونه وړي، همدس چې دکان نصاب کې کسل دکان نه دی دس دکان نه خراب کړی دی پله مړی وړو نن مړی وډ نیولې او پله په سر بوج کړو موږ په جنازه کې ګډون وکې
د غوچکو یو بل وسیدونکې فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانه خوک شوی دی بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی تقریبا 300 کورونه دي 200 دوکانونه دي د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي سپ پکې ورکم دي نو اکر دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي ځکه چې دا به اوس په دې بشپ باندې دی او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه د تاسو د سامان پاتې چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دښو موږ د غزه کې چې په کرای قربانی اوسېدلو
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار او میناهي کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی ماما مینی افغان مینی الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې و تنه ټپین او یو تن مړ شوی لسګونه کورونه دوکانونه او نورې زیربناوی تخریب شوې دي مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی مؤسسو سره غونډه کړې ده د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومي د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو توپانونو ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي ولا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اوکرين سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نقشه کړي دا خبره د اوکراین لوی ترستیس کړې ده په عین حال کې روسي ویلي دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر روسي ماسکو په نقشه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکراین سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکراین د یرغل د مخنیوي هڅه کوي د اوکراین لوی ترستیس وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختنسک شارګوټی ته نشتې د اس 300 توغندیو باندې بریټ د سمندري ځواکونو لخوا تر سره شوی او د بریټ پایلې لا هم ارزول کیږي هغه هم در زیاته کړه روسي ارغلګر د اوکراین پر شارونو د بریټ لپاره له اس 300 توغندیو څخه هم کار اخلي د استوګنه ودانې ویچاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي بلخوا کې د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلي اوکراینی بي پيلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو بریټ کې په نقشه کړی او زیاته کړی ده چې هوایي دفاع سیستم یې لاس بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 بش اوکراینی بي پيلوټ الوتکې را نسکوري کړې دي په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړي کرښې په اوښتو کې سخته جګړه روانه ده چیرې چې روسي منلي چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوې دي راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته بیرته مخه کوو د کونړ ناړی ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي پلوی سیندې کېبلي پل سیلابونه او توپانونه ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دي د ځایي اوسېدونکو په خبره له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیات شوي له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتونونو او مامورین دفترونو ته په وخت نشي رسېدلی د دوی په وینا عام خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي نور په دې راپور کې
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنځ یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګاله او بیزاګاله او لنډي اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاهو شو زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو او ډیر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلی اوسیدونکو قاری عبدالقیوم ځای اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سین کې اوبه زیاتې شوی له هغه وروسته زده کوونکي خونځیو ناروغان روغتون مامورین دفترونو عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی او له ډېرې زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاری عبدالقیوم یو ځل بیا:
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ ته ځي او ناړۍ ولسوالۍ ته ځي مکتب ته نو هغه ډېر لري دی دوه نیمې ګنټې ناړۍ فاصله لري دونی میګنټه شاوخوا دا بریکوټ سو وصل له نو لار ډیر اوګده ده او ماشومان چې کله په دغه زنګو باندې پوری وزي نو ډیر سخت مشکلات سره پوری وزي ځکه چې سیند او ټول مایده واړې دي مکتب ته ځي کورسونو ته ځي دغه رنګ مدرسو کې دي نو نشي کولای چې په دغه زنګو باندې پوری وزي. دغه تیر وختونه کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلی مولید لغه شهیدان شول.
د ناړۍ او بریکوټ په خونځي او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولای چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
هله د چمنګ مکتبونو ته لاشمو ډې خپونه نو سیم پیانو مونږ درسونه پات شو او مدرسې رانه پات شو بس دا کړو په کورونه کې سیناسو ازمو دا وخت نه ژوند ته پول جوړ شي امو په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سین څخه بلې غاړې ته د سونګالی بیزاګل لنډیوار او نورو کلی اوسیدونکو به د پول بیا رغبنه او د خپل شته ستونزو د هواری لپاره د ناړۍ ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځایي چارواکو او د ولایت په کچا د دوی له مسولینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا ده چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمه اوسیدونکو عبدالکریم:
د سین نه د تګ را تګ د پاره بل لار موږ نه لرو زمونږ واړه نشو کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي سکاله په امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده چې د پول موږ لا کې دي زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو زمونږ د ضرورت رفع کړي.
هڅه مو وکړه چې کونړ کې د طالبان حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې ځواب ترلاسه کړو خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د تیر جمهوري نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې پنځه تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه خو د زیړي بابا پښد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کې بلی پلونه هم رغول شوي خو د ناړۍ ولسوالۍ د سونګلی په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سږ کال د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په تیرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جری بځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې پروش نه لري. دغه جدال کوان یې وسباري الته په بازار کې په پنجو فلسطین او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. د خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کارم په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په وسط سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل. اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشته یو څه هغه زمش د مټر کرایې لنه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په 2000 په 3000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتل. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نزی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. ډیر شسته خټکی مدیل ته په بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شند هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر اتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
مزه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو ته په ماسک ما د زړه کومې د ازادې رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامونو د درخواست نړیوال تم د درخواست د افغانستان حکومت تم د درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بن سره ناسي ګوندیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مینه ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون باندې ورو ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبري دي نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چي دي خلک ورسره ډیر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي سلمان د قانون تنوزي او ورته وایي چې ویښته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي موږ ټول مسلمانان یو موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي خلک ورسره پازابیږي باید داسې خلکو سره ښه چلند وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ ډس په خیر صحت مشه دی علامه قدر او خیر وس ما شکایت په دې اړه دی زه تر سبا درجه پورې دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار و شي نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نوشته منی او شه ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پر تسوی دي نو ډیر الله تستراری دي موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینه ته برابر شي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د زهرو کاروان ونیس پروګرام نه روخ مخکې تر دې چې خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا او تنبایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقوقو د تضمین او د خلکو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو په ځانګړي ډول له مسبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري میرمن او تنبایو د سرګندونې د تروریزم د قربانیانو او د مسبي عقیدې پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوال ورځو په مناسبت کړی دي نو موري همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د حقوق افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي ملګری ملتونو د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اگست 28مه د مسبي عقیدې پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوال ورځو په توګه لمانځي د امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر وای هی واد به د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې بریټ وکړي شغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ پاړه د وی پښتنې په جواب کې وکړه هغه زیاته کړه چې د امریکا بیا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریډونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوشته چې عملی 28 کسان مړ شي او دروښ نو ټپیان دي د ایران دولتي رسنې خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه نه وخت په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیس تر لمړنۍ څرندو لمخې علت د بس د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه و
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي طالبان د نشئ مواد سره خپل مبارزه بریالی بولی خنړې د دې موادو د کاچاکو په اړه اندېښمنه ده
په تیرو دوهمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو
لنه شی موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د سرنګوالي او موثریت په اړه لزم کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره خنه دی پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي
په یو بل لاپور کې به ووري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له عمله موتات کیږي
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتات کیږي
تنقید په نوم یو موتاد وایي چې د نشیل عمله می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې درو غار ډیماندا ولا بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغلې
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
که زما منی اسې جواب کا رنگمالان خلک نه دی بل براولو
سمه د زب اورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگمال راواله
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ 3 کاله پوره سول د طالبانو مقامات ادا کوي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشئی مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پر اسول دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشئی بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95 سلنه پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي صفر ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشئی توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د لسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت د دې کښت یوازې 3% برخه ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داولزی له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشئی مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
باید طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشئی مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د ایجه مصرف میکنه.
د طالبانو مشر د 1401 شمسی کال د حمله میاشتې پر 14 په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشئی موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا له ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. له ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 95% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دونه امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي. مگر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکي او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات واخی چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې شاید تغییر ورکوي د دیخان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو وار تقلیل راوړي صحیح دی، ته جامع جهانی د پاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیخان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیخانان ته.
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منی په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري دا 15% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفان د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیخان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهانی قطعا باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده ولسته، دوی باید د افغان ولسته سره تعامل وکړي، افغان ولسته سره د مرسته وکړي، د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادم صاحب، د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده، د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 15% زموږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دا دي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شا چې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره، د زراعت د پاره، د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخه کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوی دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بستریز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي لامل مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو لامل په داسې ولایت اوختی چې ډېر خیخه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه ورزنه پیدا کیږي. لامدی عمله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او اعتیاد ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشته.
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد شي.
په مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت لامل د خيخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوی او ډیرای هغه معتادین چې په خوابه د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خيخي او هیروینو نشو ته مخ کړی دی. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دی ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20 بیست
غور ولایت یوازې یو شل بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نسي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د ایتیاد درد وسغمی. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک معتاد د کار لپاره نه پیږي. که کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ په خانه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر درې او درې نیم سوه ګټي او موږ دوه دوه نیم سوه اخلو، هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلاٹ پمڑی کنا و مور خو اس بھی خبر نہ خم خم مور
چمون گپ لار نہ وقت یو نیم لاکھ ڈالر و گندا سرمایہ ما طول و اخر
دا نشی مواد ول زیان نو تخدش غور ل پاره دا زهر کاروان و نزخ پر و نواوری
ترن اوریدم کو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې می 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی.
کاروبار مې د سپلو کارو، سپلی سازی ما، صحیح سپلی جوړو ما، شاګردان مې درلوده، دکان مې و تقریبا 18 کاله کېږي چې د سپلی استاد ما په 4 کې مې د پیښور کار کاوه. بیا مې هلته سلو شاګردان درلودل، دلته سلی عالم، دلته مې 50 شاګردان درلودل، استاد زه ما په دې کې بدرسې وګڼه 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېده او څه باندې به مې نور باقي سامان راوړل او د کور خرچه و بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پای باندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلات نه غیر ما د مصرف نه بغیر دا ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت اول 410 کاله نه له پاسه 400 مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتری و، دا به د ما دوکان ته راته خو پیسه دارم و، خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ما ته ډېر تپوس ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشي. نو ده به ما ته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تاثیرات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عجزه سړی ته جوړوي، کمګوی کې د خوش اخلاق کې. نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوس یې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بل ورځ مې د سره وویل دوسې ما باندې وویل نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وایه نو چې دې باندې مختلا کړم بیا ماته ویل چې دا شی مه وایه په دې باندې هغه نوم چې دې در پورې ونښته بیا دې نه جلایي نه لري نو بس همدغه اوس چې زه مختلا د دې عمل شومه نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کېناڅېدلمه بس که به 1500 وې که به 1400 وې که به 1500 وې دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداری بیخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم 5 ورځې به نه راتلم 2 ورځې به دوکان کې وم همدغه اوس مشتریان هم سکت وکړو کاروبار مې هم سکوت شو د مال پیسې مې هم دوه وهلې نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې او دوکانداري پای ته نه رسېږي مشتریان به نور نه راتله یعنې دا څه شو مشکل دغلته دې مخدر له لاسه د ما سرمایه کاروبار شاګرد خپلې پیسې ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه تر هغې دې ته مشغولې په دې کړم چې تتي به له کور نه په سارا لس پی او 15 لس پی په سارا اوسېدمه او له بچو نه هم ناخبره له ملې ژوندي نه هم ناخبره دغه حساب ته دې مخدر له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو له بدن نه خلاص کړو له اعصابو نه خلاص کړي وو خبره راباندې نه لګېده د ولس له ملې ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو په هفته باندې د باندې په لسو ورځو د باندې دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي د ما لور کیسې بفات شوه خدای ستا زه خپله خو معلومه بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې مالله زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناڅېدم هغې کې یو شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلمه جنازه یې وړې وه ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی دروغ غرر ډیمان ده والله بالله جنازې نه خطا کړم نه یم ورغلی او ورونو او ټولو راسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده هغوی به ورته ویل هغه مریض ده برداشت ته په نه شو راتللی نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم که مې دا نشانه کولی نو ما کولی سه څه خو مې موټر هم درلودی ژوند مې هم درلودی او خو اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وای وړاندې کړی مې وای تر درسو تعلیم وارشي پورې مې وړاندې رسولی وای یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه دا ماته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه دوه مې لاسته راوړله او مسلوکات چې په دې باندې شو هغه لاسه لولل خو لاړل لاړل چې کومه وه هغه هم لاړل نو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي اوس را کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا کوي
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو اقونه د مونږ خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اسلام د تعمیراتو ډیر تکړه رنگمال دی. دای دی وکور رنگبالی په اجاره نشي او ډیر خوشاله وي چې ډيري پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم لکار څخه خوخوي. خو د کور خاوند ناسا په اسلم لکار شړی او کار یې بل رنگمال تسپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولی لکار وشاړه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا تر ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا، ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا، تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، د پوډري دی پوډري.
بچیا، پوډري موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا، ته ډک کور وګوره او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا، دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې، هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
خبره ده چې بستره دې په شا واړوله، خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوډر نه لرې راشه، ما نن څو پوډۍ پیدا کړې دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
بس سړیه، څه خبره ده، تو خو ملک پوکه که نه
د دې غم لړلي پوډرو له نظر دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپۍ هم تر موخه بولي. سپۍ په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلامیه، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په ست کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو، وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ تو وخت نه وکړو.
یار اسلامیه، مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلا ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو، څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیه، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و. خو چې له پوډرو مې خبر شو، نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره، سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زورووره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیه، که دې ما منې، نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره، زما خو له لاسه نه کېږي. زه وروره، هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
لمان امبا पानी प्लोनो जीवल बेदल गर्दों